احمد شیبریم شیچری پریخ پروانکی
جرمنی وزیران وایل افغانستان څخه ملکی ملاتړ ته دوام ورکړي.
په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. په کونړ کې د شاتو تولید زیات شو.
تقریبا 30 تنه یا 40 تنه لا کړی دی.
نن د کتاب نړیواله ورسته. په کابل کې د کتاب پلورنځي مسول وای په خوا په ځینو ولایتونو کې یو کتاب پلورنځي نو اوس حالات بدل شي.
ځکه نو موږ خو څنګه ارندار دی چې مارکیټونه دي.
پاسا دی او ورېتون کې پروګرام کې ساتو په ځخ سب شي په غوښمنه خبرو او تر پنځو بچو یو شمېر نور مطالب هم اوریدل شي خو تر هر څه مخکې خبرونه فریبا ظاهر اوري.
پاسر کې څه مهمه خبرونه ساتو کې جرمنی وایي له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته به هم له دې هېواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي. د کابل کندهار پر لوی لار د زابل په مربوطاتو کې د دوو موټرو د ټکر له کبله د مړو شمیر ډیر سوی دی. او په هند کې د کووید 19 ناروغانو په یو روغتون کې اور لګیدنې ډیر لستانه وژل. د خبرونو تفصیل جرمنی وایي له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته به هم له دې هېواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه د جمعې پر ورځ د جرمني د کابینې د دوو وزیرانو څرګندونې خپرې شوې. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې پوځي عملیات د دې هېواد سره د تعهد یوازې یو عنصر و او په راتلونکي کې به له افغانستان سره ملکي ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي همداراز ویل جرمني به د افغانستان د جګړې ښکېلو لورو ترمنځ د سولې هڅې چټکې کړي ترڅو د لسیزو اوږدې جګړې اړخونه د خبرو میز ته کړي. د جرمني د پراختیا وزیر ګیرت مولر هم افغانستان کې د ولسی پراختیا لپاره د په وینا اصلاح شوی بڼه او سختو شرایطو د جرمني د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. پاینال کې افغان ولسمشر هم ډاټ سرګن کړی چې د بهرنۍ سرتیرو لوټلو وروسته د افغان دولت سره د نړیواله ټولنې ملاتړ دوام ملاتړ دوام کوي. هغه څه چې افغان چارواکي د طالبانو د بریدونو د پشا کولو لپاره اړین بوري. په دې اړه تفصیل پام دې خبرونه کوي. د کابل کندهار پر لوی لار د زابل په مربوطاتو کې د دوو موټرو د ټکر له کبله د مړو شمیر ډیر سوی دی. د کندهار د اوزوی روغتون یو مسول ازادي راډیو ته وویل چې یو ټپي چې په دې پیښه کې ټپي سوی و نن سا ورکړه او له دې سره د دې پیښې د مړو شمیر 15 تنو ته ورسید. تر دې وړاندې د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویلي چې تیر ماښام دا پیښه د کابل کندهار پر لوی لار د جلدک سیمې په اړوندو د جلدک په اړوندو سیمو کې سوی و. په دې پیښه کې 12 تنه ټپیان سوي و. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دې ترافیکي پیښه کې وژل سوي ټول د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي دي. په پام کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند حامد تهذیب د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محمد حنیف اتمر بل شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسایلو بحث وکړي.
قرار است در این نشست روی سه مورد
په پام کې ده. په دې غونډه کې د دریو مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیه د ونډې او همدارس د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو په اړه بحث وشي.
ټاکل سوی وای چې د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 14 نیټه په استانبول کې یو مهم غونډه جوړه شي. خو د غونډه وروسته لغوه شو چې طالبانو پکې لا ګډون څخه ډډه وکړه. ترکی چارواکو ویلي دي چې شاید تر کوچنی اختر وروسته د غونډه جوړه شي. په هند کې د کووید 19 ناروغانو په یو روغتون کې اور لګیدنې ډیر لستانه وژل. د راپورونو له مخې دا پیښه نن په ممبئی ښار کې شوې ده. تر اوسه د دې پیښې علت معلوم نه دی خو په اړه یې تحقیقات دوام لري. هند له تیرو شاوخوا دوو اونیو راهیسې د کورونا وایرس د یوې نوې بڼې د بېسار خورېدو له بحران سره مخامخ سوی او له همدې کبله د دې هېواد په روغتونونو کې اکسیجن کم سوی دی. یوازې په تیرو 14 ساعتونو کې نږدې 3,33,000 کسان په هند کې په کورونا وایرس اخته سوي دي. د امریکا متحده ایالات، استرالیا، اسرائیل، بلجیم، بریتانیا او سنگاپور د هغو دوو وشتو هیوادونو په ډله کې دي چې د یوې بلې بڼې ویروس راپورونه پکښ ورکړل سوي دي. دا ویروس تر پخواني ډول دوه برابره ډیر د خورېدو قابلیت لري. د تر بریتانیا وروسته عربي متحده اماراتو هم له هند څخه الوتنه خپل هیوادونو ته ځنډولې دي. کاناډا هم اعلان کړی چې د 30 ورځو لپاره له هند او پاکستان څخه پروازونه منع دي. د مدیترانې سمندرګي د بیړنیو مرستو رسولو سازمان اعلان کړی چې د لیبیا په سواحلو کې د ډوبي سوي ربړي بیړۍ هیڅوک نه دي ژغورل سوي. د راپورونو په اساس د بیړۍ کې 130 کسان سپارول، یوازې 200 کسانو مړي او د بیړۍ ځینې ټوټې پیدا سوي. د وایکینګ ژغورندوی سازمان د همغږي مسؤلې لویزا البرا پرون ویلي و چې له دوی څخه د سه‌شنبه په ورځ د مرستې غوښتنه سوې وه. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو له مخې د 6 کال له پیله تر دې دمه اروپا ته پر لار د مدیترانې سمندرګي کې له 350 زیات پناه غوښتونکي په اوبو کې ډوب او مړه سوي دي. او اروپای ټولنې په 2000 کال کې تر ټولو ګرم اوړی تیر کړ. د اروپا د چاپیریال ادارې پرون په یوه راپور کې وویل چې پر اوسه شکال د هوا د حرارت درجه تر 1.6 درجې پورې لوړه سوې وه. په راپور کې راغلي چې اروپایي هیوادونو له 1991 کال را په دې خوا تر ټولو ګرم منی او ژمی ثبت کړ. د تیر کال په اوږدو کې په اروپایي هیوادونو کې د حرارت درجې د لوړوالي دلیل معلوم نه سو، خو تمه ده چې د نړۍ څه باندې 40 هیوادونه به د چاپیریال په اړه په دوه ورځنۍ غونډه کې د ځمکې پر تودېدو خبرې وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریم ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زادران مختبري. جرمني چارواکي ویل افغانستان څخه د خپل سرتیرو له استولو وروسته به هم له دې هیواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه نن د جرمني د کابینې د دوو وزیرانو څرګندونې خبري شوې دي. په عین حال کې افغان جمهور رئیس هم ډاډ څرګند کړي چې د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته له افغان دولت سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ دوام کوي، هغه څه چې افغان چارواکي د طالبانو د بریدونو د پښا کولو لپاره اړین بولي. تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وایي افغانستان کې پوځي عملیات د دې هیواد سره د تعهد یوازې یو عنصر و. د خغلی ماس په وینا جرمني به راتلونکي کې له افغانستان څخه ملکي ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني د فونک میډیا ګروپ رسپانو ته په څرګندونو کې ویلي د افغانانو لپاره د ښه او خوندي راتلونکي جوړول اروپایي ګټې خوندي کوي. نوموړي همدارنګه ویلي جرمني به د افغانستان د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د سولې هڅې چټکې کړي سو د لسیزو د اوږدې جګړې اړخونه د خبرو میز ته کښېني. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په وینا دا پروسه ستونزمنه خو په وینا یې د دوامدار او باثباته هواري لپاره تر ټولو غوره لاره ده. د جرمني د پراختیا وزیر ګیرد مولر هم افغانستان کې د ولسی پراختیا لپاره د په وینا په اصلاح شوي بڼه او سختو شرایطو د جرمني د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی. مولر د فونګ ګروپ رسپانو ته ویلي چې غواړي د نادولتي سازمانونو رول تر پخوا زیات کړي. تیرونه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن له اعلان وروسته چې ویل د دسمبر تر یو لسمې نیټې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي، د جرمني په څیر د ناټو نورو غړو هم پریکړه وکړه چې خپل پوځي ځواکونه له امریکایي ځواکونو سره هم مهاله له افغانستان نه وباسي. ځینو څارونکو اندېښنه ښودلې چې که د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی رامنځته نه شي، ښایي د ناټو د سرتیرو له وتلو وروسته په دې هیواد کې اوسنی حکومت تر واک لاندې سیمې له لاسه ورکړي او افغانستان کې به یوې بلې کورنۍ جګړې ته لاره خلاصه شي. خو افغان جمهور رئیس اشرف غنی بیا ډاډ څرګند کړی چې داسې به ونه شي. نوموړي د امریکایي سی این این تلویزیون فرید زکریا سره په هغه مرکه کې چې لومړۍ برخه یې تېرونه خپره شوې وه او دویمه برخه یې تازه د جمعې په ورځ ارګ پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي افغان ځواکونه له څو کلونو راهیسې د نظامی عملیاتو 90% پر یوازې سر ترسره کوي. د خغلی غنی په وینا په تیرو کلونو کې په پوځي عملیاتو کې ورسره د بهرنیو ځواکونو ملاتړ تر ډیره راکم شوی. جمهور رئیس غنی د خپل نړیوالو متحدانو د ملکی ملاتړ دوام هم د خپل حکومت د پایښت او ټینګښت لپاره مهم وباله.
زموږ نړیوال متحدان موږ نه پرېږدي. دواړو ولسمشر بایدن چې په ټلیفون مې خبرې ورسره وکړې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن چې دلته راغلی و او همدارنګه د ناټو عمومي منشي، دوی له موږ سره د ملګرتیا نوی باب پرانیسي چې د دوی د پوځي ملاتړ ځای به اقتصادي، بشري او سیاسي ملاتړ نیسي او پر دې موږ کار کوو.
د پنځشنبه په ورځ د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي د خپل هیواد د سنا د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته څرګندونو کې کڅام د بهرنیو ځواکونو له حضور پرته د افغان ځواکونو لپاره شرایط ننګونکي او بلل خو ویل چې د امریکا پاوز په د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د تونلارو ډلو پر فعالیتونو پر لپسې څار ته دوام ورکړي او د نن له سیمې څخه به د اړتیا په وخت کې عملیات ترسره کړي، څو د مکنزي په وینا باور کړي هغه افراطي ډلې چې غواړي افغانستان کې د خپل بقا لپاره جګړه وکړي تر پر لپسې څار او فشار لاندې ووسي.
و موریدل چې جرمنی افغانستان ته ډاډ ورکړ چې کله پوجان له افغانستان ووتل دوی به بیا هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي خو په ملکی برخه کې. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قمندانی قمندان جنرال مکنزی ویل دی چې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل ممکن افغان ځواکونه تر سخت فشار لاندې راشي. د دې اندېښنې په اړه د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکړی دی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته نن وویل چې اوس افغان پوځ په کیفي او کیمیتي لحاظ پیاوړی دی او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم د افغانستان د ساتنې او دفاع وړتیا لري. په دې اړه له کابله راپور لرو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د یو امریکایي جنرال د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې وویل افغان پوځ په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته کړي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نه وروسته هم پر دوی تکیه کېدای شي.
زموږ ځواکونه هم د کیفیت و هم د کمیت له اړخه دا مهال په داسې یو ځای کې دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به هم په سمه او خپلواکه توګه له افغانستان ساتنه او دفاع وکړي. نو په دې اړه باید هیڅ ډول اندېښنه موجود نه وي. همدارنګه د افغانستان خلک هم پر خپل ځواکونو پوره باور لري.
خغل امان وای وس ډیرای پوزي عملیات د افغان امنیتی ځواکونو لوري په خپل واک ډول طرحه او تر سره کیږي. د په داسې حال کې دا چې پرون پنځشنبه په منځنی ختیځ کې د امریکا د پوزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینټ مکنزی د سنا د پوزي خدماتو کمیټې غړو ته په څرګندونو کې وویل چې دوی په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت د ساتنې په برخه کې د افغان حکومت پر وړتیا هم اندېښمن دي. جنرال مکنزی ویلی چې افغان پوز د امریکا لمرستو پرته سقوط کولای شي. بلخوا یو شمیر پوزی کارپوهان په دې باور دي چې که افغان پوز سره د بهرنیو مرستو بندي سي دا پوز به لستونز سره مخ سي. د دې جلې د پوزی چارپو عمر صافي ازادي راډیو ته وویل
ځکه کچیر د دوی اصلي حمایت دی اردو سره وی زه فکر نکوم چې اردو په اسانۍ سره ناکام شي. حمایت نظم مطلب دا دی چې که دوی ته د ورځې مطابق او د جنگ د تحلیل مطابق مهمات او هغه تجهیزات او وسلې ورسیږي زه فکر نکوم چې اردو به سقوط وکړي.
تازه اسوشیټډ پریس خبری آژانس د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی په حواله خبر ورکړی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو سرتیری د میمیاستې پر مهال د وټلو لپاره د چمتووالي په درشل کې لغپلو ځایي خدمات وړاندې کوونکو سره د تجهیزاتو د لیکت لپاره د لوټونو قراردادونه هم پیل کړی دي. که څه هم د امریکایي چارواکي د نوم نخو د لپاره شرط خبري کړي خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایاند سنیلا ګټ ازادي رادیو ته په دې اړه پوښتنه کې دومره لیکلي چې دوی پر همدې خبره پرستا نظر بسنه کوي. دا مهال د 2500 امریکایي ځواکونو په ګډون 9600 ناتو ځواکونه په افغانستان کې میشتي چې له افغان ځواکونو سره د روزنې او مشورو د ورکړې په برخه کې همکاري کوي. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل او د سپتمبر 13 بشپړ شي.
بلورته سیاسي شنن کوي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به په عین حال کې چې ایران ته په سیمه کې د نفوذ د پراخولو امکان برابر کړي شاید د تشدد د پراخېدو په صورت کې د دې هواد لپاره ځینې ګواښونه هم رامنځته کړي. ایران له مودو راهیسې نارې وهلې چې امریکا باید له افغانستانه ووځي خو اوس چې امریکا د وتلو ژمنه کړې شاید افغانستان له دامنیو بې اغېزې پاتې نه شي. که څه هم دا فرصت شاید تهران ته په افغانستان کې د فعالیت د زیاتېدو امکان په لاس ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان سره شاید د ایران په خوانی ارمان پوره شوی وي ځکه له دې اعلان سره به ټول نړیوال ځواکونه چې ایران په سیمه کې د نامنۍ عامل بلل لسیمې ووځي. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې په افغانستان کې ډیره پاتې 2500 امریکایي پوځیان به هم د سپتمبر 13 نیټې ووځي. په عین ورځ ناتو اعلان وکړ چې د دې ټلوالي د غړو هیوادونو 2000 سرتیر به هم تر همدې نیټې له افغانستان څخه ووځي. د څارونکو په باور د نړیوالو ځواکونو وتل به ایران ته احتمالا دا فرصت برابر کړي چې په گاونډي جګړه ځپلې افغانستان کې چې کلتوري او مذهبي مشترکات ورسره لري خپل فعالیت پراخ کړي. خو که افغانستان هسې چې ځینې افغانان اندېښنه لري بیا بې ثباته سي، نو تهران شایي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د کلونو په څېر چې سلګونه زره کډوالو ایران ته مخه کړه او بیا د ایران دښمنو طالبانو رژیم ټینګ سو، بیا هم د افغانستان د بشري او امنیتي بحران له اغېزو سره مخامخ سي. د سوفان ګروپ د تحقیقاتي مرکز د څېړنو د څانګې مشر کولین کلارک وایي ایران باید په خپلو هیلو کې ډېر احتیاط وکړي، هسې نه چې غواړي به یو څه ورپېښ پسې بل څه. کلارک زیاتوي چې ایران له کلونو راهیسې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو له پوځي حضور سره د مخالفت نغارې ژغولې دي، خو اوس شایي د امریکایي سرتیرو د وتلو له غیر مستقیمو اغیزو سره مخامخ سي. د بحران د نړیوالې ډلې د افغانستان د برخې د مخکښ کارپو اندریو واټکنز په باور د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو وتل به حتماً په افغانستان کې د واک یو ډول تشه رامنځته کړي او له دې سره به تهران ته دا فرصت په لاس ورسي چې پر افغان چارواکو او د طالبانو په ګډون پر نورو نفوذ درلو د خپل اغیز د پراخولو لپاره هڅه وکړي. د واټکنز په وینا ایران د خلیج د هیوادونو پرتله په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په هڅو کې ډیر احتیاط کوي، نو ځکه شغلی واټکنز وایي دې ته په پام سره معلومه نه ده چې آیا ایران به په افغانستان کې د خپل نفوذ پراخولو ته زړه ښه کړي کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د اپریل په 14مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو مسؤلانه وتل مثبت اقدام وباله او ویل چې د بهرنیو ځواکونو حضور هیڅکله په سیمه کې له امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي، خو وتل به یې لږ تر لږه د تشدد امکانات راکم کړي. مګر ښاغلی ظریف په عین حال کې په افغانستان کې د قدرت د احتمالي تشې د راتلو خبرداری ورکړ چې د ده په وینا شایي طالبان د هغې د ډکولو هڅه وکړي. ظریف زیاته کړه چې داسې یو حالت به په افغانستان کې د یوې نوې جګړې د پایل نسخه وي چې د ایران لپاره به د زغملو وړ نه وي. هغه وویل اوس مهال 3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې دیره دي او نور نسي زغملی. ظریف د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب او د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په یوه آنلاین بحث کې وویل چې ایران او د سیمې نور هیوادونه یوه باثبات افغانستان ته اړتیا لري. شنونکي کولین کلارک ازادي راډیو ته وویل که په افغانستان کې امنیتي حالات خراب سي، نو شایي ایران له افغانستان سره په سرحد کې نور سرتیري ځای پر ځای کړي. نوموړي وویل په افغانستان کې د احتمالي جګړو د پیل په صورت کې به ایران سمدستي دا اقدام وکړي څو نا امني ایران ته ورنسي. ظریف په وروستي آنلاین بحث کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت له کبله هم خبرداری ورکړ. دې ډلې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. هغه زیاته کړه چې داعش افغانستان، ایران، پاکستان او نور ټول هیوادونو ته یو ګواښ دی. شغلی کلرک په دې باور دی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته شایي پر ایران او د ایران پر ګټو د داعش ډلې په حملو کې هم زیاتوالی راسي. کلرک وایي که داسې وسي نو شایي ایران له فاطمیون ځواک څخه چې د سوریې په جګړو کې هم برخه اخیستې وه کار واخلي. فاطمیون چې د سپای پاسداران ځواک یې روزي تر ډېره د افغانستان له شیعه وګړو څخه جوړه لیوا ده. ګومان کېږي چې د دې ځواک 2500 وسلوال افغانستان ته ستانه سي. جواد ظریف په کابل کې په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې فاطمیون د داعش پر ضد په جګړه کې تر ټولو ښه ځواک دی او که افغان حکومت وغواړي نو دا وسلوال بیا د داعش پر ضد د جګړې لپاره ګمارلی سي. خو شنونکی شغلی واټکنز فکر کوي چې د افغانستان ټولې ښکلې خواوې شایي د فاطمیون له ګمارنې سره مخالفت وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کونړ کې په تیر کال کې تر 30 میټریک ټنو زیات شات تولید شوی دی. په دې ولایت کې دا مهال د شاتو د مچیو شاوخوا 3 فارمونه شته. د دې فارمونو ځینې څښتنان وای د شاتو د مچیو د فارمونو د پالنې په برخه کې د کرنې او مالداری ریاست له چارواکو څخه د مرستې او ملاتړ تمه لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
څلوېښت کلن محب الله وایي د شیګل ولسوالۍ ته یې د خپلو مچیو صندوقونه د دې لپاره انتقال کړي چې دلته سیمه سمسوره او هر ډول ګلان پکې پیدا کیږي. هغه تمه لري چې دلته به د شاتو له هغو مچیو چې پاللې دي نه یوازې په کافي اندازه شات ترلاسه کړي بلکې د مچیو 15 صندوقونه به یې دوه چنده شي.
موږ خپله دا مچۍ هره ورځ لټوو معاینه کوي که نه چې کله مچۍ شات ډک شي او مثال چوکاټونه پوره شي او مچۍ وزګارې شي که نه بیا د ټیم کې منګه د دوی نشاتو باسو نو زه غواړم بچی ته واخلم زیاتې کما کنه.
محب الله وای خپل نوم یې د شاتو د مچیو د فارم لرونکو ټولنه کې ثبت کړی، خو تر اوسه ورسره د شاتو د مچیو د فارمدارۍ د ودې او پراختیا په برخه کې دولتي ادارو کومه مرسته یا سلا مشوره نه ده کړې.
تر اوسه پورې نه موږ ته چا کوم زنګ والی دی او نه چا زموږ څخه پوښتنه کړې ده.
هغه وایي د کرنې او مالدارۍ له ریاست او هغو مؤسسو چې دې برخه کې کار کوي د شاتو د مچیو د پالنې لپاره د اړینو وسایلو د مرستو تمه لري. د شاتو فارم لرونکي کې وایي دوی تل ګلانو او سمسورو ځایونو پسې کډې دره په دره او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځوي سو د مچیو لپاره ښه ګلان پیدا کړي او د شاتو تولید زیات شي. د دوی په خبره چې تل په سفر کې وي،
دا داسې یو شی دی چې دا لس پیټې هم ته ساتي که نه نو هم دې ته به مسافري کې، او که سل ساتي که نه هم دې ته به مسافري کې.
د شاتو مچیو فارم لرونکي او د دې برخې مسؤلین وایي کونړ هغه ولایت دی چې د شاتو مچیو ساتلو لپاره پکې هر وخت ګلان پیدا کیږي، او د پاکستاني او شاتو پرتله ټینګ خوندور او د ښه بوی درلودونکي دي. مولوی شاکر الله د پامیر شاتو پلورنځي مسول دی. هغه وایي
د کونړ فارمونو شاتو دا اوس شاتکشین کیږي، له شاتکشین ده شوی شاتکشین جوړ شول نو زموږ د بازار وړ پوره کوي ان شاء الله. تقریبا 3 تنه یا 4 تنه لاس راځي، دا په 200 210 230 پورې خرڅيږي.
په کونړ کې د کارنې او مالداري ریاست مسولین وایي په ټول کونړ کې د شاتو مچیو دریش پیته کوچنی او غټ فارمونه شتون لري چې په کې 2200 د مچیو کورنۍ روزل کیږي. دوی وایي هغو کسانو چې دوی سره خپل فارمونه ثبت کړي هغوی ته لازم وسایل ورکړي، او کوم چې پاتې دي هغوی سره به هم مرسته وکړي. د کرنې او مالدارۍ ریاست کې د مالدارۍ د برخې مسؤل ډاکټر ګلرحمن حنانزی ازادي راډیو ته وویل د کونړ هر دره د مچیو ساتلو لپاره مناسب چاپیریال لري، نو ځکه له نورو ولایتونو هم دلته مچۍ راوړل کیږي.
کونړ یو هغه ولایتونو څخه ده چې په هرې ولسوالۍ کې په خپل وخت او زمان سره مچۍ دپاره ګلان موجود دي. پروان او میدان شهر او د ننګرهار د مچۍ را انتقالي.
د هنانزی په خبره چې په کونړ کې د مچیو په فارمونو د پانګونې اندازه مخ په زیاتېدو ده، او دوی په دې برخه کې له فارم لرونکو سره مرستې او ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې وړ ده چې پخوا زیات شات افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه راتلل، خو اوس خپله په افغانستان کې د شاتو مچیو د ساتلو او روزلو صنعت وده کړې ده. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې افغاني شاتو ځان ته نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه بازار پیدا کړی، بلکې په هند او متحده عربي اماراتو کې هم مارکیټ موندلی، او دوی هڅه کوي چې افغاني شاتو ته نوره بازار موندنه هم وکړي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اقلیم بدلون د دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ به لوی میلیارډران لکه بیل ګیټس او مایک بلومبرګ او دغه راز ځینې لویې کمپنۍ د ګلټوني ګازونو د کمولو لپاره د ولسمشر جو بایډن د پلان ملاتړ ته رامخکې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایډن پرون د دې آنلاین غونډې په پرانیستون کې ورس وویل چې اقلیمي بدلون تر ګواښ زیات خطرناک دی. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا حکومت د مځکې په نړیواله ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلتوني ګازونه له 500 تر 250 پورې کم کړي. دا خبره پرون پنجشنبه د هغې دوه ورځنۍ اقلیمي غونډې په پرانیستون کې مراسمو کې اعلان شوه چې د امریکا ولسمشر جو بایډن یې کوربه دی. دا آنلاین یا مجازي غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلتوني ګازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د 30 هیوادونو د مشرانو په ګډون دایریږي. امریکا د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایډن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربون ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. ولسمشر بایډن وویل دا اقدام د میلیونونو کسانو لپاره کار پیدا کولی شي، خو ډیر جمهوری پالان اندیشمن دي چې د داسې پلان اجرا به د امریکا اقتصاد ته زیان واړوي. په پام کې ده چې په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو ګازونو د تولید اندازه کمه شي، خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دي ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکي ګازونه کم کړل شي. ولسمشر بایدن وویل په دې لسیزه کې باید وپتیو چې څه ډول پریکړې او اقدامات به د اقلیمي بحران د خرابدو پایلو مخه ونیسي. د دې غونډې تر پیلېدو مخکې جاپان هم تر 2030 پورې د اوسنۍ اندازې په پرتله په سلو کې 46% د ګلتوني ګازونو د اندازې د کمولو لپاره خپل هدف اعلان کړ. د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس به هم نن دې غونډې ته وینا وکړي. ګیټس چې د نړۍ یو تر ټولو لوی میلیاردر دی، د پاکې انرژۍ د تولید لپاره تر 2 میلیارد ډالر زیاته پانګونه کړې ده. ساینس پوهان وایي د انسانانو د فعالیتونو په وجه د ګلتوني ګازونو د تولید تر اغیز لاندې د مځکې تودوخه د 1850 کال په پرتله چې لا صنعت وده نه وکړې لږ تر لږه یوه درجه لوړه شوې ده. د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې وړاندوینه ښیي چې شایي له 2000 تر 2040 پورې به د مځکې د تودوخې درجه یوه نیمه درجه نوره هم لوړه شي.
ستاسو له پیغامونو
وارث همدرد ما د لغمان ولایت نه خبرې کوم. ما غوښتنه دغه ده مونږ چې کوم امتحان د لغمان په ولایت کې ورکړو د کورونا د واکسین لپاره، نو هغه امتحان چې و هغه چې ډېره درغلي وشوله، یو کوم نږدې مرګلي او دوستان چې ول هغه به قرار کړو خوار او غریب بېچاره پرچې حل کړې وې، د هغوی پرچې بېخي کتلې نه دي، هغوی به ناکام اعلان کړي دي او دوی خپل خپلوان مقرر کړي. په کې مونږ هغه د لوړپوره چارواکو نه غواړو چې وزارت سره تعمیل نه دغه امتحان یا لغوه کړي او یا د کانکور په شکل امتحان واخلي. وسلام، په احترام مننه.
زما خون کوچه ده، کندهار له دغه ځوالي تم زنګ ولای ده. وله وشاري په ما خځي څونه نورور دا اوس نه یو مرسته څه نه یو شس نورور مو څو خدا اوس فارې نسته. وای کوه کوه ځای دې څه ورته کوه چې سړی نه بغوانی کوله نه بزګری کوله چې وای نه خواريسته شل شل دې دې څونه دې مرول نه څو مو څو خو خو نه یو مرسته دا ولې یو مرسته څونه راته په ترکی جوړه دا انت یغان دوه نور څه نه غرم ورته لا دې منته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ستاسو پر شخ ګڼ سب شوي پیغامونه خبرو. نن د اپریل 28 د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي او هدف یې دا دی چې خلک د کتاب لوستلو ته وهڅول شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. لدی په مخبر خو چې په افغانستان کې د کتاب چاپ چاري څنګه روانې دي، ستونزې څه دي، او همدارس به واوري چې د کاپی رائټ مسله څنګه ده. خو سمدستي د روژې په مناسبت له داسې چا سره شخیدل یو چې سروکاري له کتابونو سره ده.
ورور ته څه ځان سره وپېژنې؟
محمد بشیر مې نوم ده، د پکتیا ولایت یم. په پیلن کابل کې علمي کتابتون مسؤول یم.
بشیر جان، درته ووایه چې په روژه کې د کتاب پلورنځي کاروبار څنګه وي؟
الحمدلله ښه. په دې روژې به وخت کې خو د دینی کتابونه خلک ډېر غواړي، پیلن قرآني کریمونه ډېر خلک ادیا کوي، او ځینې بیا داسې معلوماتي کتابونه غواړي چې هغوی وکولی شي د خپل د روزی خپل وخت مصرف وساتي، خپل ځانونه مصرف وساتي، مطالعه وکړي.
دغه ځکه چې سوشي بي د کتابتون کې ما هم ولیدل چې مثلا ځینې کسان چې راځي د دینی کتابونو پوښتنه ډیره کوي. دا په هر وخت کې دغه سوي او کنه روزی په مشکې ډیر د خلکو په موري؟
نه، ځینې وخت کې همداسې روزه کې وي، او د وخت چې د مدرسو راشي بیا په مدرسو وخت کې بیا دینی کتابونه خلک ډیر اډیا کوي.
څنګه د پخوا په طلبا نه خلکو د علاقه د مطالعه سره څنګه ده؟ یعنی کتابونه اخلي
اوس خو نسبتا خسوي ده، خو دومره نه لکه پخوا چې وه خلکو به چې مطالعه شوق کاوه. اوس دغه مجازي نړۍ چې فیسبوک او انټرنیټ او دا شیان راغلي دي، نو دې کې خلک ډېر مصروف دي، حتی د مطالعې نه بېخي شاته پاتې کیږي.
تر ته وایي چې په روژه کې تاسو کوم تخفیف راوستی په کتابونو کې، په قیمتونو کې؟
بلې، هو ولنه
یعنی څنګه قیمتونه راکم کړی دي دا ملان کړی او څنګه نام د سیرتو کړی دی
هر سړی چې وی چې موږ سره گزارا کومل موږ خپل د روزي مبارک باندې خپل قیمتونه راټیټ کړی دي
یعنی هم ثواب هم پروا منل وشي چې نه خروج نه ته
هم چې نه
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي څلور بجې او دیرش دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت را ورسید فریبا ظاهر وړاندې کړي
د کابل کندهار پر لوی لار د زابل په مربوطاتو کې د تیر شپې د ترافیکي پیښې د مړو شمیر 14 ته ورسید. د زابل او کندهار د ولایتي روغتونونو مسولینو نن ازادي رادیو ته وویل چې په دواړو روغتونونو کې د یادې پیښې د ټپیانو لړلې دریو کسانو ساور کړی چې دوه یې په زابل او یو په کندهار کې وو. د ننګرهار د والي ضیاء الحق مرخیل وړاندې ویلو چې دا کسان ټول د ننګرهار د خوږیانو او پچیراګا ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې هلمند ولایت ته د مزدوري لپاره تللي وو. جرمنی وایي له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته به هم له دې هیواد سره ملاتړ ته دوام وکړي. په دې اړه د جمعې پر ورځ د جرمني د کابینې د دوو وزیرانو څرګندونې خپرې شوې دي. په پام کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوري. اروپای ټولنې په 2000 کال کې تر ټولو ګرم اوړی تیر کړ. د اروپا د چاپیریال ادارې پرون په راپور کې ویل چې پروسږ کال د هوا د حرارت درجه تر 1.5 درجې پورې رسیدلې ده او روسیه نن په مسکو کې د پولند د سفارت 15 کارکونکي وایستل.
ازادي رادیو په منځني سپد دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. نن د اپریل 3 د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي څو خلک د کتاب لوستلو ته وهڅول شي. په کابل کې زموږ همکار د دې ورځې په ویاړ په جوړ شوي دې راپور کې په افغانستان کې د کتابونو د لوست وضعیت ته کتنه کړې.
په کابل کې د کتابونو د چاپولو هغه پرمختللی مرکز چې په تیرې وونه کې ماشینونه د چاپ لپاره یوازې یو ځل چالان شوې دي خو دوه کال وړاندې ښایي د چاپ دې ماشینونو د درېدو او دمې لپاره کم وخت درلود. په افغانستان کې د زیاتیدونکې بېوزلۍ او نامنۍ سربیره د کورونا وبا خپرېدل هغه څه دي چې وروستۍ کې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې کړې دي. مسؤلین وایي د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال په افغانستان کې ټول تعلیمي ادارې رسخت شوې نو ځکه د کتابونو د چاپ او پلور بازار سوړ شو. د بیر احمد په کابل کې د السعید چاپخونی مسول دی. د کته هم وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې په دې هیواد کې د کتاب چاپ ته ډیر کارو شو خو د پوینا په وروستۍ څو کلونو کې دا بهیر پت شوې ده.
80% زمونږ کارونه ډاون شو. دا ځکه چې مونږ خپل مطبعه کې د پانتونونو او د مکتبونو کتاب چاپ کوو او د اساس کال کې چې مکتب او پانتونو بند وو مونږ هیڅ کارونه کو خالي د 80% چې ډیر محدود کتابونه بازار کې مونږ عرضه وکړو دا زمونږ غالق شی او 80% مصارف زمونږ لاس راغی او نور 80% مصارف چې مونږ باندې کار کې وکړو ټول د خپل د شخصي سرمایه نه وکړو.
خای دا یوازې السعید مدبنه وی چې د چاپ کارونه د تیرو کلونو په پرتلا کمزوري شوې دي. دانش مدبچه لکلونو رئیس په افغانستان کې د کتاب د چاپ او خبراوي چاري تر سره کوي. مسؤلینې د کتابونو د پلور لکمزوري بازار سره ټکوي. د دې مدبي مسول اسد دانش ازادي رادیو ته وویل
د کتاب مارکیټ هو په سکل یو څه د کورونا په وجه او یو څه هم د خلکو سادي مسائل او مشکلات دي نو کتاب به څنګه خرڅ شي. کتاب مارکیټ سکل بیخي خراب دی د ټولو کلونو نه.
نن د اپریل 3 د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د فرهنګي علمي او روزنیز سازمان یونسکو لخوا نومول شوی دا ورځ هر کال په نږدې 100 هیوادونو کې نمانځل کیږي. د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د کتاب په نړیواله ورځ کتاب چاپونکي، کتاب لورونکي او د کتاب مینوال په ګډه کار کوي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. په کابل کې د مورا په نوم د تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس رئیس ډاکټر عزیز الله امیر د افغانستان په څیر ټولنو ته چې د کتاب لوست پکې کم دی، د داسې یوې ورځې یادول مهم بولي.
زه فکر کوم د کتاب د لوستلو فرهنګ او کلتور باید ډېر ترویج شي د خلکو په منځ کې، او ډېر ښه به دا وي چې موږ خپل ماشومان نونه شروع کړو، خپلو ماشومانو کې په کودکستانونو وړکتونونو کې په ښوونځیو کې د کتاب شوق او د کتاب مینه له ماشومانو سره زیاته کړو.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي په دې هیواد کې په کلنی ډول زرګونه کتابونه خپریږي، خو دوی سره یې دقیقې شمیرې ځکه نشته چې زیات شمیر خپرندوی ټولنې له حکومت سره ثبت شوي نه دي او خپل سری فعالیتونه کوي. د دې وزارت ویان محمد صابر مومن:
په افغانستان کې په اوسط ډول باندې هر کال زرګونه کتابونه چاپیږي چې دقیقه شمیره ځکه نشته چې خبرندوی ټولنې هغه کتابونه چې دوی چاپوي هغه قانوني بڼه اکثر خبرندوی ټولنې نه ورکوي چې هغه د ایس بی این او د کاپی رایټ سره ثبت او رجستر دي.
خو افغان کتاب پلورونکي وایي چې په افغانستان کې د وګړو شمیر له 1.5 میلیون اوړي، خو په دې هیواد کې دوی د یو کتاب حتی په کال کې زر ټوکه هم نشي خرڅولی. د ختیځ خپرندوی ټولنې او کتاب پلورنځي مسول زاهد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل:
په هیواد کې چې موږ خپل لوست طبقې ته وګورو او د کتاب خرڅلاو ته وګورو، هغه عمره کتاب چې په کار دی موږ سره نه خرڅیږي. لکه په هیواد کې په سونو مدرسې پوهنتونونه مکاتب موږ لرو، د سره 15 میلیونه نفوس افغانستان لري. یو کتاب موږ زر ټوکه چاپ کوو، دغه زر ټوکه کتاب موږ سره کلونه کلونه ایښي وي.
خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومن بیا په دې هیواد کې ورځ تر بلې د مطالعه کوونکو په شمیر کې د زیاتوالي خبره کوي. نوموړی وایي د دوی د معلوماتو پر بنسټ یو شمیر کتابونه په دریم او څلورم ځل خپریږي او خلک یې غوښتنه کوي. له افغانستانه بهر په یو شمیر هیوادونو کې د افغان کتابونو چاپ کېدل بل هغه ستونزه ده چې په کابل کې د چاپخونو مسؤلین اندېښمن کړي دي. دوی وایي زیات شمیر خپرونکي خپل کتابونه د چاپ لپاره ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته وړي چې دې چارې هم د دوی کارونه زیانمن کړي دي. خو ولې خپرونکي وایي د ایران او پاکستان په پرتله په کابل کې د کتابونو پر چاپ لوړ لګښت راځي. د چاپخونو مسؤلین هم مني، خو وایي لږ کار او په افغانستان کې پر کتاب او د کتاب پر چاپ لوړه مالیه د دې لامل شوي چې د چاپ لګښت لوړ شي. د دانش مطبی مسؤل اسد دانش:
منګ د یو کتاب چې د مارکیټ ته راځي منګ شپږو قسمه ټاکس ورکو، داغه یعنی د کاغذ بیل ورکو، د مطبع بیل ورکو، د شاګرد بیل ورکو، د سشي اخر کې د کال بیا دا بیل دی. دا خو لنډه دا چې د هر څه منګ ټاکس ورکو، نو دلته باید کتاب یو څه ګران چاپ شي.
د غوښتنه کوي چې باید حکومت لکه د نورو گاونډي هیوادونو په څیر پر کتاب او کتاب پورې اړوند چارو مالیه معاف کړي. د دې ورخوا د کاپی رایټ ستونزه لا هم په افغانستان کې په ځای پرته ده. کاپی رایټ یا د کتابونو د کاپی د حق د خوندیتوب نه مراتول افغانستان کې هغه ستونزه ده چې لا هم د هواري په برخه کې اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. کتاب خپرونکي حکومت پړګنی او مسؤلین بیا کتاب خپرونکي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي کتاب خپرونکي لا هم د کتاب د چاپ د حق په مسله کې د دوی اصول نه پلي کوي. ایس بی این نمبر او له دې وزارت سره د خپریدونکو کتابونو ثبت کول چې خاغلی مومندی اړینه مسله بولي، په وینای کتاب خپرونکي ورته غاړه نګدي. خو د خپرندوی ټولنو مسؤلین په دې برخه کې اطلاعات فرهنګ وزارت په کمکاری او بې غوري تورنوي. کتاب خپرونکي غوښتنه کوي چې باید یاد وزارت په دې برخه کې جدي شي او پرې نګدي چې خپرونکي څرګړه ونه وکړي. خو له دې هر څه سره سره خلک غوښتنه کوي چې باید په دې هیواد کې د مطالعې فرهنګ ته کار وشي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د مپوهاوي له لارې خلک مطالعې ته وهڅوي. لیکوالان بیا وایي په بیلابیلو وختونو کې د کتابونو د نندارتونونو جوړول او خلکو ته په بیلابیلو بڼو د لوست د ارزښت بیانول ښه لار ده.
په راپور کې مو د یو شمېر مسؤلو کسانو په وینا واورېدل چې د کتابونو بازار په افغانستان کې سوړ شوی دی، خو ځینې کتاب پلورنځي بیا د کتاب له بازار خوشتي په دوی کې یو هم سروش کتاب پلورنځای دی چې له څلورو کلونو راهیسې په کابل کې یو سل او شل عنوان کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤول مدیر نجیب زیرک وایي
افغانستان کې کتاب بازار یو سم چند قصه وای ده خو به ډېر محدود کتاب پلورنځي ځینې ساحو کې اوس هلته بسته مارکیټونه شته. یعنې بسته یو یو مارکیټ د کتاب پلورنځي په نامه د ساحې په نامه دي. هلته په لسهاو کتاب پلورنځي دي. حتی په ولایاتو کې ځینې ولایاتو کې هېڅ کتاب پلورنځی نه. اوس هلته لس تر پنځلس کتاب پلورنځي جوړ شوي دي. ښه نمونه یې خوست، کندهار، ننګرهار دی. هلته مارکیټونه دي تقریبا نلسو تر دېرشو څلوېښتو کتاب پلورنځیو شته. وویل په زرهاو کورنۍ ډوډۍ خوري له کتاب.
د اپریل درويشتمه د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ ده. د لومړي ځل لپاره په انګلیسي ژبه کې په 1909 میلادي کال کې د کاپی رائټ قانون پاس شو. په دې قانون کې تر ډیره د متن خیال ساتل شوی و. بیا ورو ورو دا قانون پراخ شو او د 19مې پېړۍ تر لومړي پورې دومره کره شو چې دغه قانون تقریبا هو به نن سبا په نړۍ کې د تطبیق وړ دی. دا قانون له یو کتاب څخه د ماخذ له یادېدو پرته او ډیر کله له اجازې پرته د محدودو جملو راخیستل هم جرم ګڼي. پاتې شوه د پوره کتاب چاپېدل د بل چا له لوري. له نجیب الله زیرک نه به واورو چې کله کتاب چاپوي دا ویره ورسره وي چې دا کتاب به بل څوک چاپ کړي.
نه، موږ چې کتابونه چاپو هغه یو څو چاپ پسند زر کوم اجازه اخلو، هغه سپین را کوو، موږ خپل کتاب له غوسره شریکو. نو کله چې هغه موږ ته کتاب را کوي، موږ کتاب قانوني دنده لري. نو تر ډېره دا ویره نشته، خو که څومره ویره شته کله کله دا کېږي.
که تاسو پلټنه کوئ، څه ډول پلټنه کولی شئ؟ مثلا تاسو یو کتاب چاپوي او په یو کتاب مو شک راسي چې دا به بل چام چاپ کړی وي، پلټنه څرنګه ممکنه ده؟
دا هر کتاب چې چاپي وي، هر کتاب که دوم ځلې زه خپل چاپ هم کوم، یو څه زره تغیرات محسوسېږي په رنګ کې یا په کاغذ کې، نورو برخو کې. نو موږ سره کتاب چیرې لولئ یا کوم کتاب پلورنځي کې چاپ ناست دي، هغه پسې اخلو او اخري چې ته ځان رسوم دا چیرې او چا چاپ کړی.
که بل چا دا کتاب چاپ کړی وي او تاسو پیدا کړی وي، له قانوني پلوه څه کولی شي؟
موږ اطلاعات فرهنګ وزارت کې کاپی رایټ په نامه یو مدیریت ته هلته ورنه خپل عریضه ثبتو او هغه له موږ سره همکاري کوي تر څو چا چې دا تخطي کړی وي، چاپ کړی وي، هغه که بل ناشر وي یا فرد وي، هغه سره مرسته کېږي او خپل وزارت تعقیبوي.
تاسو تر اوسه پورې له داسې پیش سره مخامخ شوی یاست چې ستاسو کتاب بل چا چاپ کړی وي؟
لنی کمرغه مخ خپل نه یو مخامخ شوی، موږ دوستان یا نور اشرار کله کله دا شکایت کا.
زیرک سب یو شمېر کسان تر چاپ وروسته په انټرنیټ کې کتاب د پی ډی ایف په شکل باندې خپروي. ل دې سره خو د کتاب بازار ممکن سوړ سي. د دې د مخنیوي لپاره تاسو هڅه کړئ؟ دا
ویره له موږ سره مو په اول سر کې چې دا د کتاب بازار سوړ کا، او هغه سمو ورسته وکړه له دغه برخه نه د کتاب بازار کوي، ځکه پی ډي ایف کې په الکترونیکي ډول کتابونه لوستل ستونزمن دي، سخت دي. کوم کتابونه چې مشهور دي یا سکن دي، دا به خلکو ته ولېږل شي. شاسي ورته نو مطالعه کوي یا کتاب وایي، هغه په الکترونیکي ډول نه شي لوستلی، هغه مجبور به دلته بازار ته ولاړ شي او دا کتاب پیدا کړي. دا موږ تجربه کړی یو څو کتابونه چې چاپ خلاصوي، او بیا لیکوال مجبور سو هغه ورځو کې د کتاب علاقه مندان ډېر یو، بیا په آنلاین باندې خپور کړی و. قانوني تقریبا سل زره مخصوصي هغه کاپي شوی و، کته پور شوی خلکو ته رسېدلی و. خو هغه ورځو کې به روزمره موږ کتاب پلورنځي و، خلک راتلل چې دا کتاب تاسو لرئ، یعنی پی ډي ایف ډېر ښکاره کړو. موږ پی ډي ایف کې وکتل، یو څو سرکې ډېر ښه کتاب و، ډېر خوند مو واخیستل، خو خسته کېږو غواړو کتابي باندې واخلو. د تا ورته دا څو نور د غوسره موږ مخصوص موږ ته وستا معلومه شو چې د بازار نه خرابوي، او هغه بازار خرابوي دنه کتاب دا تلوسوي. څه د دا کتاب کې به شي زی وګورم، هغه کې پی ډی ایف کې وګورم او خوند ورنه کا پاک شو. نو اوس هغه یو بازار خراب کړی دی، خو دوم بازار یې لاخ کړی.
مننه شغله زیرک. اوسم ازادي او اوریدونکو پروګرام
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په دې هله ستاسو یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو د تیروني پیغامونه راخلو چې موږ سره مو شریک کړي دي. کور مو ودان د خپل سیم ستونزې مو را سره شریک کړي او موږ به هم د دې خبرونه لاله تر اړوندو مسولینو پورې ورسو. پرونه لګردیس ښه د یو موټر چلوونکي په پیغام را پیلو.
السلام علیکم ضرور ہے ڈرائیور خبر کوم محمد گل زمے دم اشاری نو بارڈر باندې امرو کا بس گمرک کی جو بل اورس گردی گمرک کی تقریبا 300 موٹر ولاڑو بیا ټول دا بیا اٹنا زغال بار کڑی پپا پاکستان تا اشاری نو بارڈر باندې او سرو جان بیا ټول په اور درا خوش زل ټول بس چا ماتیل تور کی بیر تل گمرک راو اور بیر تی ترواخ نور موٹر درا باش روغ دا حکومت ولې د دې لارغم نه کوي. د دې د ټوله غلا روانه ده. مکمل غلا ده. دومره دا بیا څنګه دا وړي سلطنت نه ماسول کوي. اوس هم موټر کې ولا جیندل د چاري نه او ته درا چې ماتي دی او ګوري ګمرک دی او ګوري دلته ګمرک والا دي نه باندې او کړی دی غمو کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې پروژې مبارکې چې شانګران سي دي
نستا نو طالبان او حکومت هم داسې یو لاسلیک سره کړی دی. دا ژمنه طالبان هم کړی دی چې موږ به هېڅ مخنیوی نه وکړو دغه کار مؤسسو خنیم انشاءالله غوښتنه شوې ده. دوی داسې یو غوښتنه کړې وه چې دلته د بقا ولسوالۍ ته دې د وبا راولي وزرا به وکاږي. نو غنم ډېر زیات مرضونه کړي دي. هېڅ غنم نه کوي. 50% کې حتی 10% غنم یې هم دي سم نظر ټوله مرض سره خراب کړي دي.
السلام علیکم. زوات خبر کوم د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ ده. زما غوښتنه دا ده شکایت لرم چې زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ کې مونږ داسې یو مکتب نه لرو چې هغه دې استادان مکمل ولري. که استادان هم وي یو دوی لیسې، یو د خاک افغان مرکزي لیسه ده، یو د ګزت لیسه ده. په هغه کې هم هغه کسان استادان دي چې یا بزګران خلی دي یا هم ملایان دي چې نه په ساینسي مضامینو پوهېږي او نه په هم په دغه باندې پوهېږي په اجتماعي علومو باندې. نو زما غوښتنه دغه ده چې زمونږ ولسوالۍ ته دې د معرف وزیر وزارت محترم.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د پاره ولایت د پاره سوالی ستاسو سره سلام جوړم. زما هیله او ارزو د ازادي راډیو د کارکون څخه دغه ده چې زما پیغام دې تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي، تر مسؤلینو پورې دې ورسوي چې هغه دا غنم چې دی سږ کال په ټولو د افغانستان په ټولو ولایاتو کې کم شوي دي. ځکه چې پروسږ کال هم څرناڅه سره کم څه مرضونه وکړه، زردې او دا شیان یې وکړه او اوس هم په 300 او یا 200 اتیا او 90 قیمت لري چې د دې د حاصلاتو اخیستلو وخت دی. نو د ازادي راډیو څخه زه دغه هیله او ارزو لرم چې زما پیغام تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسوي چې تر څو پورې دا د غنمو مخ ونیسي چې بل هیواد یا بل کشور ته انتقال نه شي. السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ د دلته تلفن سم مقدمات نه دي رسېدلي. دلته سم دنګ کار نه کوي تلفن. نو دا غوښتنه ده چې دلته مشتهنه تلفوني شبکې فعال شي. السلام علیکم. عبدالمنان استاذ د هلمند ولایت.
زه اچکلا د دامام ولسوالۍ د خبره کوم. زه سوزاده قبل چې د دې څه دلته نه کېدې نه یو مکتب ته نه نه مستاد یا خواهد پام را لی نپلن است از بسالت خرچی دی و دغدغه داری خامی دی این چه نصب است پس دنیا بندی دخواهی به چاره دی که داره سالکان مسترا باشه با کلاهی مشکی بود تو لجی در نتایجی ز پلاس آفات دامان بود تو لجی دسته این چهار وایتی دی خواهد از نظر نتی و سبایی نباید
نورستان ولایت و عمل سوالین کاری محمد مدنی ازادی راڈیو سره په تماس کې یم. اول قدم کې د افغانستان ټول مسلمان ملت ته د روژې نیکمرغۍ میاشتې مبارکي وړاندې کوم، او وروسته دغه د مبارکۍ نه زما د افغانستان ټول ملت نه دا هیله ده چې باید په افغانستان کې دغه روان حالات چې کوم منفي حالات روان ده او جګړه ده روزانه خلک وژل کېږي، نو د دې دغه جګړو او دغه منفي حالات ته په کتلو سره باید دغه روژه مبارکه میاشت کې د صلح لپاره دعاګانې وکړي، او په ځمن کې د افغانستان حکومت او طالبانو نه دا هیله ده چې دغه روژه مبارکه میاشت چې ده په دغه کې هیڅ ډول یعنی جګړه جواز نه لري، او دا د شریعت ښکاره پیغام ده، او که طالبان که کوم دلیل لري وایي چې په دغه میاشت کې جګړه لا پسې ثواب لري، نو دا طالبان خپل نظر ده، او په شریعت کې داسې کوم وینا دا هیڅ مشروعیت نه لري، ځکه الله رب العالمین وایي چې الشهر بشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص، نو که دغه میاشت کې جنگ کول یا قصاص کول دا شرعي اړخ نه لري، نو بنا طالبان دي خپل اغراض لپاره او د خپل هغه امتیاز حاصلولو لپاره د اسلام له درسه دی باید استفاده نه کوي، او د الله رب العالمین د وینا او پټګر باید خپل مخالفتونه باید دی پای ته ورسوي، او افغانستان کې دوامدار صلح لپاره رښتینی کار وکړي، او دغه فرصت چې افغانستان کې د صلح لپاره کوم جریان لري نو دین باید استفاده واخلي، تر څو افغانستان کې دغه د بې ګناه خلکو د وژل کېدو او افغانستان کې دغه وحشت پای ته ورسیږي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم جان مادر سترات سلام در بدر خوښ بسری او نن فجری خوړی خوړی نه لرم سره ترای خو دا په یو خلو وب سری ته تاسو په بدر کې نه کړی راکای خوړی خوړی در بدر خوړ نه کېول سره روان نه اوس نه مرکو طالبان خبر باندې سره په یو خوړی کوم کوي سلام
د کندهار خبره کوم. نو هله وار زولرو دا څه سخت وشکالي لکه څه کار څه ده موږ په داسن ویش کال زمانه په یاد کیږي، نو موږ هله وار زولرو چې د مالدارانو سره کومک وکول سي د مالدارانو شتمني ټول خلاصيږي په دې څه کار وشکالي کې، نو موږ ټول مشرانو د ټول نړۍ په هله کو چې موږ سره یو همکاري د کوچانو سره وکړي، اشرف غني صاحب کوچیان د زراعت د افغانستان بود او کومک سره وکړي، دا سخت وشکالي په داسې لویش کار زموږ نه پیاد کیږي چې دا مالو دونه تکلیف راغلی وي.
السلام علیکم. ما زهره د ازادي راډیو کارکوونکی اوریدونکو چې وایي چې زه د یلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ د مجر بازار سیمه څخه خبره درته کوم. دولت اعلان کوي چې موږ د مجرونو سره ډېر کومکونه کوي، موږ تقریبا زر کوره یا 1500 کوره زیاتو کم مجر بازار په سیمه کې پراته یو، او دوه نو چې د 15 کال شل کال څوک د سری پل ولایت څوک د بازارسته ولایت څوک د فاریاب د ولایت په د 15 کال شل کال نه ولسوالۍ نه کومندانۍ نه په مشته د یو روپۍ کومه کړې ده، او یو ملک موږ ځکه نه لرو دا غزما زار دي د کوچا واک پر ورسېد چې دا مجر چې دلته پراته یو دولت اعلان کوي چې موږ د کومکونه کړې ده ملي سرخان راغلي قسم دې په خدای کې په ګر ولسوالۍ کې د 6 د یو روپۍ کومه کړې دا څنګه دولت چې عمر ماجر یو نو کوي بازار مو دولت د ماجر بازار په سیمه دولت راغلو ډېر راځي په کې اور کې د خاور سره چل کوي، اوس ټول ماجر ته خاور سره د تر چل یې کړ نه دکان لري نه بازار لري، او دوی هم دا جناري وي چې د حکومتونه رااله د شمرش راغله د شمرش واسي دا ماجر چې د سن ماجر په سیمه کې دی د ماجر بازار په سیمه کې دی دولت مهرباني وکړي چې په دغه څنګه سره په دشل کړه د یو روپۍ د یو ګولې ګوډې هم کومه کړې امراسته کړې، یا جره شایته دی چې یو جرم ځکه دوله ده یو یو سره شل شل متره په 15 روپۍ رنیولې هغه خاوري وخوري ته ماجر دغه څه شي وخوري دغه دولت دې زموږ دغه پیغام ورسې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
هر ولایت زنګ او مال او دین کو سلامونه وایم کوم زم دا هله ورزولرم کوم دا کو چان زنده سی نه مان یو سی د سکرو نمبرونه یو سی هغه مخه سیول کوي موږ هله ورزول د ډاکټر نه یو سی دا اوس دا خلک به تر وبا شو خو ته د لوی سره نه کاواله مان یو سی چې هغه مخه سیول کوي
ورته حکومت پرو چاوات خواهش دی در روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کې د تنګي په سیمه کې دغه یو بند دی چې جوړې کړي زموږ ډېر اوبه راکولی باندې اول السلام علیکم در دود ازادي راډیو کارکونه اورېدونکو چې زما سلامونه ورسوي دولت وایي موږ جنګ نه کوو طالب وایي موږ جنګ نه کوو شپه د سهاره موټر بمونه نه چېري سړکانې خرابېږي دغه لوی توپونه ویښ کېږي د مسلمانانو کورونه جاړو برباد کړو لري چې مانان پر سړکانو او پر منډه وزغلي مرسته خو یې ونه کوي کومک خو یې ونه کوي دا ټول نه لا دوال څه کوټ کوټ کوي دا کوچې نه کې تاری دي ودغه لوی تاری دي بمبارونه کوي زه د پښتو ګلې د هاندر ته وان چې نه یو سړی پات د ټولې ته باور برباد کړه دا څنګه د تاری دي چې وای دا وای زه د ملت ته غم ما هغه ما زه د ملت ته غم ما درغات واړه وای نه طالب د حکومت د ملت ته غم ده نه دولت د ملت ته غم ده دوه خپل پر چوکۍ جنگي خپل چوکۍ ته لیدي کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ولی السلام علیکم سمت یار زبانه مال زبان اولا سخنی علی که در سرگمه دیده فادا کش خواه رازی که بیاد هست آوازه خورسته یده چی ده پانتونه نه یه همه هست رخصتی که ایجی نه مور دولت سخوانو چی ده پانتونه رخصت نیستی زده کش پر یه سر محصبین و زیاد وقت دایی که ایجی او حقا کم سیستم چی ده آقا ده نیچ ده داری تا غدا است موسیر نه تمامی ایجی نه مور دولت سخوانو چی پانتونه نه هونه تری کوم باندې چې مشکلات یا نوري باید هغه مشکلات تر سره کې وای چې پرځای د دې چې پانسونه نه رخصت کې مننه
افغان نړۍ د کندهار ولایت ته یو د مسافرین ازادي راځي ته هغه پیغام رسیدل دا د کتیر کال چې څنګه غنم پاکستان ته ډیر زیات روانول او باید چې متولین کسان د غنم او غم وخوري چې کال بارونه نه وسوله ګری بیا هم یو من غنن ته درلې کله په درې سو لږ پاکستاني کلدار باندې وه د سسکر و چلی د غنم زیات مرزونه کړي دي وایي چې هم دغه غنم نورې حوادت ستاجر نه شي یوازې د افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت انتقال شي نو بیا به غریبیا او غربت یې سر کم شي په افغانستان کې
مالیا السلام علیکم همت شهر زبلایم له زابل ولایت سخنی علی که در سره نیولی ده ده زابل ولایت ده شنکی پود سوالی که مخ که و مخابراتی شبکه پاله و چه آقا افغانیستیم و آقا سمان ده اولاندی و افتا ورز مخ که طالبان لخواس فچاو سواله و لمنز یولن سواله خال بست دیر سنز و مشکلات سر مخامخ که نور ده دولت سخوالو چه ده کم دولتی شبکه چه ده ده سلام دغه باید هغه په ولسوالۍ کې فعال کې چې د خلکو دغه مشکلات او ستونزو ته تر یو حاله پورې رسیدګي شوی وي مننه
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د کندهار ولایت تمیوند ولسوالۍ عبد الله افغان دغه پیغام د ازادي رادیو پیغام ستون کې ماشين کې ستو ما د 6 کال بارانونه نه وښکلی و غنم و زیات مرس کړی له وسل لپاره دا کوم غنم چې کرل سوی دی نو موږ د حکومت څخه نه غواړو چې وسل وسخه نه لا هم پر تمدګي ونی سي غنم په 310 کاندار باندې په دغه سیمه کې یو من خرڅی یعنی 2.5 کیلو نو دا کله غنم پخې شي او بیا هم پاکستان ته روان یي هغه مرزونه هم کړی دي نو بهر به غنم یو من 200 کاندار 300 پاکستاني کاندار ته ورسیږي نمو د حکومت له کسان او د ورپو یو د حسن خنی واره چې دا مخنیوي د وسله لپاره دا وکی چې غنن بیا نه پاکستان ته ولاړ شي اندلته په افغانستان کې سره یو بل ایالت سره دا چې د نړۍ نه سیګران او کدا غنم هم پاکستان ته روان ول مخنیوي نه وسه نو د غریب خلک بل سخت ستوند سره مخامخ دي ولې چې وسه یم غنم په 310 کال لري نو الته مبارک 500 کال لري سره رسیدي شو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد خدیر مننه موسم وخت راکی اورور ما دا پیغام دی چې کښتونه مو چلاواس او بنست درستونه وځو نه ښه نه پیږی خلق د لوږ او تنې سمره کیږي دا څنګه کار دی څنګه کار دی مالدارانو میږم دی چې د څنګه د لاس د لوږ د لاس واښه تار نشته لاغم پیغام دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ډیر مننه کوم دوستانو چې د ازادي رادیو ته مو خپل پیغامونه راستولي وو او د خپل سیمې ستونزې مو راسره شریکې کړې وې موږ هم دا د تخبرې کړې هیله د چاړوندو مسولینو هم اوریدلې وې د دې خبرونې په جوړولو او ترتیب کې زما همکار تای روشن همکاري کوي مننه ترې کوم او تاسو نه هم مننه د پیغامونو څخه د نورو پیغامونو په تمه مهم يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.